Federico Alamo Mal.
السلام علیکم درنو دوستانو سړی مشهید کابل پر وخت ما زیګر څلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د خبرونه چې تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري و بور چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلې دي. د دې ترڅنګ پاکستان هیواد نه افغانستان ته د افغان کډوالو د رسنودلو لړۍ پیل شوې. په دې اړه به هم ریپورت واوري. د خبرونه د هم نیمه انصاف په لټه کې او د ورکو شوې وزانو خبرونه ته ځنګړې شوې. یو شمیر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه ورچې نو ریاست نوري برابر کړی دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار او هلمند کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي د هغې هوایي حملې جزئیات بل چا سره شریک نه کړي چې تېره اونۍ په پاکستان کې د ایران د جیش محمد ډلې پر یو مرکز کړې وه. د ایران د دو پیژندل شوو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوي او د هغې د مېرمنې زهرا رهنورد تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه او 8 نور ټپیان دي او سلګونه کسان هم ژغورل شوي دي. د هلمند والي ویانو مرزواک نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله بند پاتې شوي سلګونه کسان ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو هڅې روانې دي.
ژغورنې ټیم ورته جوړ شوی دی. هغه ساحو ته رسېدلی دي. هغه توانېدلی دي چې سلهاو کورنۍ او په سلهاو اشخاص له هغه ځای څخه راوز غوري او د غزایت خنجات ورکړي داوی باسي او فعلاً هم د دې لپاره اقدامات روان دي تر څو هغه دینه چې کسان ګیر پاتې دي او هغه د مزکی له طریقه څخه نه کیږي بلکې د حواله طریقه څخه کیږي. په دې باندې کار روان دی. هغه هم رسیدګي او تکیز تر څو چې عاجله تناغوي د غزایت خنجات ورکړي.
خغلی زواک د غرض ویل چې ورستو سیلابونو په هلمند کې زرګونو کورنیو ته مالی زیانونه رسولي دي. لبل خو ملګری ملتونه وایي په کندهار ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شلته نمړ کړي چې د هغو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل له سختو بارانونو وروسته سیلونو په کندهار کې یو شمیر کورونه نړولي او موټرونه یې وړي دي. د دې ادارې په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه لا هم لا درکه دي. دا اداره وایي اټکل کېږي چې 2000 کورونه زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هم غږه کوونکې ادارې په وینا په کندهار کې ډیرو عمل منفعت اساتو ته تاوان اوښتی دی. ګڼ شمېر کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او ژغورونکي هڅه کوي د ښوونځیو جوماتونو او دولتي ادارو ودانۍ له سیله وساتي. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وایي چې دا په اوو کلونو کې تر ټولو سخت سیلونه دي. د په وینا د کوچیانو یو شمېر څاروي مړه شوي او څړځایونه د سیل اوبو لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د ارغنداب سیند په غاړه شاوخوا 1500 کوچیان بند پاتې دي او فوري مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو چارواکي د کندهار په شاولی کوټ کې په یو هوایي برید کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامی مسول مولا نقیب او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې هوایي ځواکونو دغه عملیات د شاولی کوټ ولسوالۍ د وچ باختو په سیمه کې د کره کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس ترسره کړي دي.
اته تنا وسوال تر اگر وجل سوی دی په وجل سوی کسانو کې ملا تور نقیب الله د شوالیکوت ولسوالی د طالبانو منځامي مسول هم شامل دي. همدارنګ نه تنا وسوال تر اگر په دې عملیاتو کې تپی سوی دی.
وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ او تڅن دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هن به د هغې هوایي حملې جزئیات له چا سره شریک نه کړي چې تېره اونۍ په پاکستان کې د ایران د جیش محمد ډلې پر یو مرکز کړې وه. دا خبره د هند مالیه وزیر ارون جیټلی په نوې ډیلي کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ده. هغه وویل هېڅ یوه امنیتي اداره د عملیاتو جزئیات له بل چا سره نه شریکوي او نوې ډیلي به هم په دې اړه چې په دغه برید کې د پاکستان دننه د سخت دریځې ډلې څومره غړي وژل شوي له اسلام آباد یا نورو لورو سره شریک نه کړي. هند د فبروري په 26 وروسته له هغې په پاکستان کې د ایران د جیش محمد ډلې یو لوی مرکز په نخښه کړ چې دې ډلې د فبروري په 14مه په هندي کشمیر کې په یو ځان وژونکي حمله کې له څلوېښتو زیات هندي سرتیري ووژل. هند ادعا کړې د جیش محمد پر مرکز په برید کې د دې ډلې یو زیات شمېر غړي وژل شوي. ځینو یې شمېر ان 400 تنه ښودلی دی. د هندي اپوزیسیون یو شمېر مشرانو او پاکستاني چارواکو له نوې ډلې غوښتنه کړې وه چې د دې حملې نتیجه ورسره شریکه کړي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکي وایي له تېرې اونۍ رئیس چې سیمه کې د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې وې تېره شپه یې آرامه تېره کړې ده. کنټرول لاین ته نږدې د چکوټي سیمې یو اوسیدونکي نزاکت حسین اسوشتت پرس اژانس ته ویلي چې د ورځې آرامۍ څخه په استفادې دی او د سیمې ډېر نور اوسیدونکي خپلې کورنۍ باسي او امن ځایونو ته انتقالوي. د ایران د دو پیژندل شو مخالف سیاستوالو میر حسین موسوی او د هغې د میرمن زهرا رهنور چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په کور کې نظربندي نوي تصویرونه د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. وروسته له هغې چې دوی په 2011 کال کې په کور کې نظربند شول، چارواکو رسنۍ له دې منع کړې وې چې د هغوی تصویرونه خپاره کړي. د دواړو تصویرونه لومړی د مخالفینو په ویبپاڼې کلمه کې خپاره شوي چې وروسته د اعتماد آنلاین نیوز په ګډون نورو رسنیو شریک کړي دي. موسوی او مهدي کروبي د ایران د 2009 کال د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مهمو څیرو په توګه راڅرګند شول چې وروسته پر دغو انتخاباتو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر پر چارواکو د پرله پسې انتقادونو په نتیجه کې د 2011 کال په فبروري کې په کور کې نظربند شول. او د امریکایي سپیس ایکس کمپنۍ بی پیلوټه ډراګن فضايي بیړۍ چې د شنبې په ورځ د فالکون 9 توغندي په ذریعه له فلوریدا د ناسا د کینیډي فضايي مرکز څخه توغول شوې و نن په بریلیټوب سره له نړیوالې فضايي اډې سره ونښته. په دې سره دغه امریکایي کمپنۍ هغه هدف ته چې غواړي افراد فضا ته واستوي یو ګام ورنږدې شوه. د ناسا چارواکو نن اعلان وکړ چې دغه بیړۍ له فضايي اډې سره په بریلیټوب ونښته. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی یاست. د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو له نوریاس نوري نواب ردل کغواړي. دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله لزګونه کسان مړه شوي او زرګونه نورو ته مالی زیانونه رسیدلي. دلته په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه دغو سیلاب ځپلو ته د مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
ما از تمامي مردم افغانستان، مخصوصا از تجارا، از کسانی که منابع مالی بیشتر در اختیار دارن، از اونا میخواهیم که در این پروسه با سرمیاش و با نهادهایی که در این عرصه خدمت میکنن به مردم افغانستان کمک بکنن.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسیون ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې باید تادی ونه شي.
فکر کنم که زمینه زیاد مساعد نخواهد به خاطر اینکه ما در افغانستان 41 سال جنگ شدن.
د دې کمیسون مرستیال علی اکبر قاسمی او په یو بل راپور کې اوري چې له پاکستان نه هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدلو لړۍ پیل شوې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دغه لړۍ هر کال په ژمي کې د څلورو میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونه وایي د عراق پولې ته نږدې د داعش ډلې پر ضد پریکړونی جګړې ته تیارې نیسي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خپرونې هم پروانه خپرونه کې خپرولو موږ سره پاتې شي. نو دا هم د خبرونې لومړی مطلب درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل په د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو لامل د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ویل کېږي چې لزګونه کسانو ته ژوبله رسیدلې، همداراز زرګونه کورنیو ته مالي زیانونه رسیدلي دي. په زابل کې هم د سیلابونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. له سیمې زموږ خبریال محمد صادق رښتینی را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی. نور حال بل دنه وخلو رښتینی سب ستړي مشي که د قربانیانو وروستي ارقام را ته وایي، حالات اوس په سیمه کې څنګه دي؟
تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې د کندهار علي عبدالحنان منی وایي چې د اردو کې چالبته پرون چې ډېر سیلابونه راغلي وه په کندهار ښار او ولسوالۍ کې، د دغه ورستونو او سیلابونو له امله 40 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. دوی وایي چې په دغه سیلابونو کې شاوخوا 15 کورونه هم ویجاړ شوی دي. په ورته وخت کې د کندهار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مسعود پښتون وایي چې د مرکز څخه د 20 میلیونه افغانیو په اندازه د مرستې غوښتنه کړې ده تر څو په راتلونکو څو ورځو کې دوی یې ترلاسه کړي او دغه زیانمنو ته یې ورسوي. خو موږ چې د زیانمنو کورنیو سره خبرې کړې دي، البته دغه چې سیلاب ځپلي دي، دوی وایي چې ډېر زیانونه ورته رسېدلي دي خو تر اوسه یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. البته باید ووایو چې په کندهار کې د سختو ورښتونو او راغلو سیلابونو تر ټولو ډېر زیان په کندهار ښار سپین بولدان ډنډ دامان او ارغنداب ولسوالیو کې رامنځته شوی دي. دغه راز د کندهار څنګلوري زابل کې هم د تیرو درو ورځو پرله پسې ورښتونو د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو لارې د مرکز کلات سره تړلي دي. د ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو د خلکو کورونه او کرنیز ځمکې
یادونه وکړه. کومې مرستې چې تر دې دمه شوې دي بسنه کوي کنه لا هم مرستو ته جدي اړتیا لیدل کیږي؟
تر اوسه خو چارواکي چې یوازې لومړنۍ مرستې یو تعداد رسیدلې دي، اما هغه مرستې چې ډېرې غریبي کورنۍ دي او دوی د دوی کورونه له منځه تللي دي او د جوړولو توان یې نه لري، هغوی له دولت څخه د لا زیاتې توجه او ډېرې همکاري غوښتنه کوي.
تاسو د زابل یادونه وکړه، د هلمند نم راپورونه وایي چې هلته هم سیلابونو یو شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د هلمند په اړه وروستي راپورونه څه دي؟
بلې، تیره ورځ د هلمند څخه موږ راپور درلود چې هلته هم سیلابونو شاوخوا کسان وژلي وه او یو شمېر نور کسان ټپیان کړي وه. دغه راز اوس هم ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو لارې له مرکز لښکرګاه سره تړلي دي او یو شمېر کورنۍ په سیلابونو کې ساري دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ د ملي اردو سرتیري د ژغورلو هڅه کوي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریال په کندهار ولایت کې صادق رښتینی و چې په دغه ولایتونو کې هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو د دراوتلو له امله د قربانیانو وروستۍ شمېرې له تاسو سره شریکولې او دغلته د مرستو په اړه باندې په همدې حال کې دلته په کابل کې د افغاني سری میاشتې ټولنه د افغانستان له خلکو او مرستندویو بنسټونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د رسولو غوښتنه لري. د دې ټولنې ویان وایي دوی د خپلو لومړنیو مرستو لړۍ پیل کړي خو په خبره یې دغه کسان زیات او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سیلابونو له وجې په افغانستان کې 40 کسان وژل شوي او په زرګونه نور زیانمن شوي. تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر راوتلو سره د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلې ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ارزونې وروسته به نور ولایتونو ته هم د مرستو سره سوالو لړۍ پیل شي. خغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو ترڅنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندوی بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سری میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له 20 ډېر کسان وشل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپل بیان کې ویل چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 20 تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې 10 تنه تري تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره 10 ته رسیږي. خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلات شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 دېرش ټپیان شوي. بلخوا د هلمند د والي ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بېړنیو پېښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بېلابېل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمي بیا وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمېره زیاته شي.
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو، خو خوشبخته امنیتي ادارو لخوا زیانمنه شوو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دغه غلازادي راډیو نو ورېد افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای ل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو کې باید تادی ونی شي، ځکه هیڅ تضمین نه دی موجود چې دغه هیواد به بیا د کورنۍ جګړو پر لور ولاړ نشي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل دا د گاونډیانو غوښتنې دي چې د طالبانو په خوله مطرح کیږي. دا په داسې حال کې چې د شمیر افغان سیاسي کارپوهانو په وینا د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د قطر د تیر ورځې په ناسته کې هم د طالبانو ټینګار پر دی و چې امریکایي ځواکونه دي تر یو کال پورې افغانستان اوزی. تفصیل د اجمل تورمان پر راپور کې
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ تر دوه ورځې د می ورسته بیا هم خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو پر سر. خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي په لنډمهاله کې دا کار ناشونی دی، ځکه دا تضمین نشته چې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په ډګر بدل نشي. د دغه کمیسیون رسیال علي اکبر قاسمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د ګاونډیانو غوښتنې دي چې د طالبانو په خوله مطرح کیږي. فعلاً هیڅ ډول اعتماد او ضمانت نشته. ګاونډي هیوادونه خپلې ګټې غواړي، په دې غم کې نه دي چې څوک زیان ویني او څوک وژل کیږي. دا زمینه هیڅ مساعده نه ده. خغل قسمی وایي هیڅ افغان نه غواړي چې بهرني ځواکونه دي د تل لپاره د دوی په خاوره دی روي، او په خبرې هر وخت چې تضمین رامنځته شي دوی بل افغانستان نه ووسی. په قطر کې تر دوه ورځې ځنډ وروسته د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې بیا ځلې د شنبه په ورځ پیل شوې. دغه خبرې د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ پیل او د دوه ورځو لپاره روانې وي، خو بیا پنج شنبه او جمعه دوه ورځې دمه اعلان شوه او ویل شوي ول چې د دغې دمې په ترڅ کې به دواړه خواوې د بحث وړ مسایلو په اړه له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. د سې شنبه او چهار شنبه د ورځو د خبرو په اړه هم ویل شوي ول چې تر ډیره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي متمرکز وي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان چې دغه خبرې له نږدې څاري وایي چې تېره ورځ هم په خبرو کې د طالبانو لخوا تاکید پر دې و چې امریکایي ځواکونه دې تر یو کال پورې له افغانستان نه ووسی. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مشتا
ځینې نږدې طالبانو ماته وویل چې طالبان خو د یو کال زیات دا موده نشي قبلولی او امریکایان ډېره زیات غواړي، خو تاسې څومره خبرې دي رسنیو کې راغلي دي چې درې یا پنځه کال. دا خبره غلطه ده. خبره که څه هم ویل شوي و چې ډېر زر به دا یو څه نتیجه لاسته راځي او دوی غواړي چې اعلامیه صادر کړي، خو تشپیک چې با پوښتنه وکړه نن هم دا خبرې روانې وي.
د یادونه ده چې امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري چې تر ډیره د مشوره ورکونې او افغان ځواکونو پر روزنه بوختي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې له دغه هیواد نه د خپلو نیمایي عسکرو د ایستلو خبره کړې وه، خو د نوموړي دا څرګندونې په هغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل وې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې دا وخت په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو بوخت دی، په دې وروستیو کې ویلي و چې د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هیواد نه د امریکایي عسکرو ایستل.
منګاګلا ځدی رادیو ناوړی. له پاکستان نه هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دغه لړۍ هر کال په ژمي کې د څلورو میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي. دغه وزارت وایي حکومت حاضر دی چې له ترتیب شویو پلانونو سره سم له راستنېدونکو سره مرستې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د مارچ د میاشتې له پیلېدو سره له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ هم پیل شوه. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو راستنېدل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او د ملګر ملتو د کډوالو د څنګه د پریکړې په پام کې نیولو سره په داو طالبانه توګه ترسره کیږي. د دغه وزارت مرستیاله ډاکټره عالمه وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د ژمي د موسم په خاطر شاوخوا څلور میاشتې ځنډېدلې وه او سر لننه بیرته پیل شوه. نوموړی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دې وویل دغه راستنېدنه معمولا د مارچ په میاشت کې پیلېږي. هغوی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د کډوالۍ کارتونه لري له هر راستنې شوي سره $200 او نورې مرستې کېږي. دغه راستنېدل اجباري نه دي. ډاکټر عالمه وایي په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 2,000,000 افغان کډوال میشتي چې 1,400,000 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان رسمي کارتونه لري. د دې په خبره کابو 1,000,000 نور هغه کډوال دي چې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه ترلاسه کړي دي. دغه وزارت وایي د ملګرو ملتو د سازمان پر مرستو سربیره افغان حکومت هم ژمن دی چې له راستنه شوو کډوالو سره د کارموندنې، پوهنې، روغتیا او د ځمکې د ورکړې په برخو کې مرستې وکړي. دغه وزارت دا هم وایي په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې له ایران، پاکستان او ځینو اروپایي هیوادونو نه څه کم 15,000,000 افغانان هیواد ته راستنه شوي چې له ګڼو سره مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو نه ځینو راستنه شوو کورنیو له ازادي راډیو سر په خبرو کې ویلي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې په بشپړه توګه عملي کړې نه دي. د کډوالو د راستنولو چارو پوهان هیله ښیي چې افغان حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان اداره له دوی سره مرستې وکړي چې هیواد ته په راستنېدو پښیمانه نه شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد محمد ازادي راډیو ته وویل
دوی سره چې مخکې کومې ژمنې شوې وې چې دوی ته به د مهاجرینو ښارګوټی جوړېږي یا دوی ته د کار زمینه برابرېږي یا دوی ته د تحصیل زمینه برابرېږي، دغسې ډېرې نورې ژمنې چې دوی سره شوې وې، له بده مرغه چې دوی هغه نه دي عمل شوي. زه په ټینګار بیا هم په دې کوم چې په دوی باندې پانګونه وشي، دولت یا هم ملي سوداګر فابریکې یا ځینې نور داسې کارونه وکړي چې هغوی وکولی شي دلته مصروفه شي.
هیواد ته د راستنه شوو افغان کډوالو عمده غوښتنه چې تلې له رسنیو په تېره له ازادي راډیو سره شریکه کړې هغه کارموندنه او د یوې نمرې ځمکې ترلاسه کول دي. ځینو راستنه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه کېږي چې هیواد ته راستنه شوي، حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې اسناد هم ورکړي، خو کلونه وځي چې د ځمکې خاوندان شوي نه دي.
زمون غاګله ازادي رادیو نه اوریدرنو دوستانو دا نور ټول مسایل زمون پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په دې هیواد کې یو شمیر وحشي ژوي دل منځتلو لګواخ سره مخامخ دي. د دې اداري مسولینو انن د وحشي ژوي او د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې ویل کچېری په دې برخه کې قوانين پلي نشي د یو شمیر وحشي ژوي نسلونه به لمنځه ولاړ شي. په دې اړه تفصیل د نجی صاحب پر راپور کې.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا دا مهال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د وحشي ژویو قاچاق روان دی. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له وحشي ژویو په بېلابېلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي. نوموړي ویل ناامني د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د دوی غیر قانونی ښکار او قاچاق هغه څه دي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی.
ډیر کسان وحشي ژوي یا قاچاق کوي یا یې هم په نورو لارو کې ترې ګټه اخلي. ښکار یوه بله ستونزه ده چې دا مهال موږ ورسره مخ یو. د عامه پوهاوي نشتون، د قانون نه پلي کېدل او د اقلیم بدلون هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو څخه دي.
د مارچ درېمه د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کېږي چې د هغو وحشي ژویو او بوټو په اړه چې له خطر سره مخ دي د خلکو پوهاوی زیات شي او هم د حیاتي وحش په تړاو د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د مبارزې لارې چارې ولټول شي. په خوا تر دې د افغانستان د ځینو لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې د کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرو پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر عام وګړي هم د وحشي ژویو په خوندیتوب ټینګار کوي. یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه وویل: حسنات حسینی یم. د وحشي ژویو په اړه باید ووایم چې هیڅ ډول پاملرنه ورته نه ده شوې او حتی یو شمېر هیوادونه راځي او نادر حیوانات قاچاق کوي او افغان دولت هیڅ ډول پام نه لري.
فهیم صفایم: وحشي ژویو ته پاملرنه یو له مهمو مسایلو شمېرل کیږي او دا د هیواد یوه پانګه ده. د نامنیو او جګړو له امله لا هم په دې برخه کې پام نه دی سوی.
خو د کابل ژوبڼ رئیس وویل چې افغانستان اوس مهال د نادرو وحشي ژویو د موجودیت له پلوه یو بډای هیواد ګڼل کیږي او د حکومت اړوندو ارګانونو، کورنیو او بهرنیو موسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو ته پکار ده چې د افغانستان د دغو نادرو وحشي ژویو د نسل پراخولو او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. عزیز ګل ثاقب په دې اړه وویل:
موږ په دې فکر کې وو چې څنګه وکولای شو په کار کې بدلون راولو او سیمه ییزو ادارو سره اړیکې ونیسو چې د عامه پوهاوي کچه لوړه او قانون پلی کړو.
د چارو کارپوهان بیا وایي د نامنیو ترڅنګ د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار بله لویه ستونزه ده چې د وحشي ژویو نسل یې کم کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی وویل: جګړو او وچکالیو پر دوی منفي اغېز کړی او د لګوالي په حالت کې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي اوسمهال بند امیر، واخان، شاه فولادي او په هیواد کې قلاب چکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسبې دي. خو د چارو کارپو غلام رسول سمدی دا کافي نه ګڼي او ټینګار کوي چې که دولت د دغو وحشي ژویو د خوندیتوب او د دوی د نسل د پراختیا لپاره سیمې نشي ساتلی، باید مصنوعي سیمې ورته جوړې کړي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
حامیه و نړیواله مسله: په سوریه کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونه وایي د عراق پورې ته نږدې د داعش ډلې پر ضد پریکړونی جګړې ته تیارې نیسي. د سوریې د دیموکراتو ځواکونه وایي نن سهار وختي ویل چې په باغوس ښارګوټي کې د داعش ډلې پر وړاندې له سوکه پرمختګ وروسته د عملیات پلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې متحد ایالات ملاتړ کوي وایي له عراق سره د سوریې ختیځ سرحد ته نږدې په باغوز ښارګوټي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته نن په دې سیمه کې وروستۍ جګړې ته تیاری نیسي. د دې ځواکونو ویان مروان قمشلو تېره شپه وویل نننۍ جګړه به پرېکړونې وي او زیاته یې کړه په سیمه کې اوس تر ډېره هغه بهرني جنګیالي پاتې دي چې په تونلونو کې پټ شوي او د دوی د ځواکونو پر ضد ناڅاپي چریکي حملې کوي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د شنبه په ورځ باغوس خارګوټی له داعش څخه ونیو. د ځواکونو اټکل کړی و چې په باغوس کې د داعش 200 جنگیالي پاتې دي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف دا وسلوال تر ټولو زیات سخت دریځ بللی و. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو له داعش ډلې سره په باغوس کې دننه 13 ساعته جګړه وکړه. دوی لمړی ملکی وګړي له ښاره وایستل او د جمعې په ماښام یې خپلې حملې بیا پیل کړې. د دې ځواکونو ویاند وویل چې دوی سوکه پر مخ ځي ځکه داعشیانو په سیمه کې زرګونه ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د دې ځواکونو عمومي قمندان د پنجشنبه په ورځ وویل د دې ځواکونه به په څو اونیو کې د داعش ډلې پر ضد بشپړه بریا اعلان کړي. باغوز د دایرزاور ولایت اړوند کوچنی خارګوټی دی چې د فرات سیند پر غاړه پروت دی او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په ګډون له څلور کلنو عملیاتو وروسته د هغه سقوط د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه دا ښار د داعش وروستی پوخ سنګر ګڼل کېده. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د داعش ډلې لسګونه اسیر شوي جنګیالي خوشي کوي. د سوریې په شمال کې د کوردانو د نیمه کورواکې ادارې چارواکو تیر ماښام په یو بیان کې وویل د رقه په ګډون چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کېده د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې بېلابېلو سیمو کې له داعش ډلې سره د اړیکو په تور نیول شوي 233 سوریایي وګړي د چارواکو او قومي مشرانو په منځ ګډتوب خوشي کوي. په بیان کې راغلی چې د کسانو په جګړو کې ګډون نه دی کړی او لاسونه یې د خلکو په وینو نه دي سره. د سوریې د ډیموکراتیکو